السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دی لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د غولې دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړو شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالات پولیس وایي د افغان خبريال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نه خنخانی نه دی لیدلی. لدې سره سره جرمنی چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزی مړینې خبر ورکړ او ویل د درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلې دی. نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړې. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال څو
ویډیو غا نیو ویني د چا سترګي ورې ستلې د چا سرونه ورمات کړي په سیم ځینیا پرګه سربیره وي بي زتکې.
په دې اړه مو د افغان کډوالو لوی وی فعال سره مرکه هم کړې ده. بلورته پاکستان د افغانستان د پخوانی پوځ وی افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړي ډیپلوماټ د لوړپوړي ډیپلوماټ د طالبانو له اساسو سره کتلې دا چې څه ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی پاړول
اسلامی امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا پروان میلادي کال کې د کوکنارو د کخت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملګری وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د یو ځنګړی استاد په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهې او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یو سترګې ورته له منځه وړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د یاد کس هیڅ سترګې پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو کاروالی نشي تاییدولی یو سپینګری مشر چې خولې ویني شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر غنډولۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره راونی چې د کراچي و د لاهور پېښور کوم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخې پر هغه سربېره یې ویي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی وو، په ضمانت بیرته خوشی شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک ووهل، زه یې هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښامه پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډیر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شویم چې تر نن پورې لګیم، د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوشی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د نهم سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریکډاون شروع شو دی، په دې کریکډاون کې تر وه سوه شاوخوا افغان کډوال نیول شوي دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا زه پوره شوې دي.
هڅه مو وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو اوریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړې تنګه کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالی محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتېدلې و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معاملې نه ده، بلکه پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده. که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي، دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو. ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال لډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب دغه فیصله کړی ده. زما په خیال دې فیصله تر ټولو لوی غټه ده چې زمونږ افغانانو نه چنن سو پاکستان ته پراتو مجبور دي. پولیس او ایف ای ای نسی او د فارن اکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یې 14 فارن اکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جڑ جائے گی.
خو خپله په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لرو ته وویل،
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطرې وي او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي، باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و، هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
د یادونې وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یوې پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واورېدل او له هغه مخکې مو واورېدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی، په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې، زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې ځینې اخلي. او دوی چې کاروبار دوی د کراچي خو لوی ښار دی، مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتې دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خودی مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکسه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یو کاپی په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستي، کین کې دوی تاسو ونی ولا سیستاسو کارډونه در پرې کړ، نو زمونږ سره بس نه څه ثبوتونه وي چې دا رجسٹرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو، کین کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشته افغانان د دې نیولو له وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دی دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي. او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنټ چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د دې کونسل جنرال یا دوی سفیر دی، دا هغوی سره زموږ په دې هکله باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنټ سره راپورته کړئ. تا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په منځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د یو ریاستي پالیسي ده، کېدای شي په روانو ورځو کې دا کې کافاغ لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستيال مارټین ګریفټ سره خبري اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼه د دیلی دوکتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هیواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستیال مارټین کریفټس سره خبرې کړي. ښاغلی ویسټ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډیر مرسته کړې. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبه په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پار د چهارشنبه په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسیدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلې. یوی اړمنې طاهرې آزادې رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپل مې استادې کوم زر روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایونه کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلې شوی یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دا دوه کاله کېږي چې ما یو منه وړه نه دی اخیستی. دا چاته چې ورکوي هغه بس خپل په منځ کې یا داسې واسطه خلک ته ورکوي، نور چاته نه ورکوي. زه په خپله بې کار بې وزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا. دا کومکونه چې راځي بالکل مستعد ته نه رسیږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري له افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیازري واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یوه غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شپږ درس څارنوالان وژل شوي دي. نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي، کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدی چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور سول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 تعلق یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالقوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګاند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموخه ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په دوه منیمای کې ساسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي هم مهره وي ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفتر کرنډیکر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډي کروایي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړي. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دوه لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغدیو کسانو د درملنې او د بدیلې معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له ځو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دفتر او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسترولنی او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پروان میلادي کال کې د کوکنارو د کخت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوې دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلې او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوې دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
پورستیو دوو کلونو کې د نشې توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بیساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشې توکي نیولې دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
نظر په سالهای پیش چندی مراتبه زیاد است.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی وو. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی وو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت ناوخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لاندې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور لسو کول نہ رپدی خو متقدین معاش نہ خستہ بچو مشی وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خاک دی پروس بندوبس وڑے من خود خدای نو وتلو بل حس اثر نشتا.
السلام علیکم. د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تبصره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید لیدو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غولیدو کتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړ شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. د جرمني د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلې. د دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. دغه افغان خبریال د هغه د زوی بکتاش سیاوش په خبره په مرموز ډول په جرمني کې وژل شوی دی، په بخښنې سره مړ شوی دی. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام باندې محکوم کړی دی. د تاجکستان تبا رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلم یار مشهور دی، په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی. ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې.
السلام علیکم. څنګه شه؟ په خیر اس خیریت ته زړه ازادي راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې موږ د بازي افغانان چې د ایران د کارګری اویزی لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زواره له امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی، دا چې موږ شروع کړی دی شخور غته که چې دا د مربوط د ایرات نه وي وای ورزخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورسته ویراته وایستاسته د کارګری پرونده چې په یارات کې پرتا ده، یا د جلال آباد مثلا دوی ورسې بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسې دوی وایستاسته پرونده ورسې هغه په هغه یارات کې پرتا ده، یا په کابل کې پرتا ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات هم ورسې. دا کومه لوبه شروع کړې ده، دا باید چې امارات ووایي دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومټریک پاسپورت هر کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دایله چې به سره په مخه وروکي. ما ډیر ضرورت په پور کې ولاړم، پاسپورت مې جوړ کړی را لم یارات د یارات څخه ولار سم مزار ته مزار ته چې واره نو مستاده کارګری ویزه د تبای چې ولار سي یارات درې مر بیا را لم یارات یارات هم ویزه رانه په کارته دغه سره په مصرف شو کوته را لم. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده؟ ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک کنو باندې کې. دا کومه لار ده؟
بس دغه قدمونه ټول چارواکو سره پر یو طریقه کې شریکه کې بس د خدای په امان دي.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلامه دا د ایران قاسمی سوی که څوک دغه خبرې کړي دي چې ټولچمونه دي که څه بالا دي حکومت جوړ کړي افغانستان کې ټولچمونه نو ستا په ملک خپله ټولچمونه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړی دی زاهدان سنیانو ته موږ خپلې دېرش کاله ژوند تېر کړی دی. یو سنی دی وایي چې ما د یو درجه دار معمولي درجه دار لري سنیانو کې شته تا چی شور کوي سنیانو ته تر ټول کرمان رفسنجان اصفهان شیراز ټول کلي کشي ګاز دي دلته یو کپسول ګاز هغه دي په هغه وخت کې په لکس مانه بوي لس کیلو ګیس تا ورته حق ورکړی دی سنیانو ته
سلام علیکم پیدا مول لغمانه ما د لغمانه لشن ولسوالۍ وسیدونکو ما دلته ایران کې د پخوانی امنیتی ځواکونو سربازانو اوس دلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازاپ نن بای تم تل نشو او منګه هغه هیوادل چې امنیتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نشو.
السلام علیکم جناب بخیر استاد استفاف ما د خدای ټول انکاران ته مدیر صاحب سلامونه ورسېږي موږ درمانه ما وښتنه مې راځي چې مقصد سمور په ماجرات باندې زه د ایران په خپل باندې په ماجرات وځو د تمځون په خطر کې دي تر هغه ګور د لاسه او پاکستان چې د پاکستان سبانیو په لمن کې دا چې څو پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دی دا وانه چې سره وخت ماجر دا غوړ چې د طالبان دروځي اعلان وکړي او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې ځکه چې د شخصي ګټو لپاره تر هغه وروسته کار کوي او موږ به د دې مابین د طالبان څخه صلاح غوښتي چې جمهوریت نظام ده هغه څکره دي د ځان دوستانه بولي هغه د ځان دښمنانه بولي کړي په قتل ورسول د دوه کالو فکر چې د پلاسه بچي ورغله د څونو افغانانو په قتل ورسول دي نو د خوای د پیغام ورور سرواک پر چې موږ په ماجرات باندې د افغانستان څخه د بیا بسنګ سره اړیکه نیسو کوټ کې راوښي خو ډیر بشي او بل خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کې موږ په خپله دغه سزا کېشتي ته ځان رسو نور خارج مو حرکتو ته د افغانستان څخه د نور مو ژوند په خطر کې دی.
السلام علیکم زفیر رادیو اوریدم کار کوم ته سلامونه وایم بعد سلامه مود دا روپیه کالدار ډیر نشوي دي ډیر فازل دي په تکلیف او دا اوس د افغاني ریواجی دي دا ټول په تاوان کې ولا دا د جیر مدغه کیږي نه د ریواجی طالبان کرا کرا په کرا سره یو په یو دې مستقر دوه مخامخ سلام سلام
کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مې کښلی وایم زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چرکړې دی او پکات ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسج تر لوړ پورې چرواک پورې ورسېږي د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن زواکی ما دا محل په ایران کې افغان کرکټ بلران چې دی ډېر کمزوري شوی دی نه پوهیږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې نو د افغانستان حکومت مې نږدې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیا باید ورفره کې باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي نه پوهیږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې موږ داسې خوښنو چې نه پوهیږو ولې افغان بالران لوبه بایلې لامل یې څه دی.
سلامونه د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته یو پیشنهاد مې درلوده موږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو د دې په ځای باید د تیرو حکومتو پسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالر یو یو وزارت پیسې وړي دي هغه راولو هغه پیسې بیرته راواخلو د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کو او دا موږ چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه پوزای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو دا موږ تاسو اوسنۍ صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي، به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعته به شي، ځکه په بر کې به خودکفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګ سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به هم آینده ته ستل شوي وي، اوس د معدن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډای به وي، او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده پرې بدیږو دا به په ځای پاتې وي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي. نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کړي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، تورخم سیمې ته ځانونه ورسوئ. ومن الله توفیق جمع مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستان خبره کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی د افغانانو سره ډغرې نه وایي، رادې شي د افغانستان امنیت، رادې شي د افغانستان ازادي، رادې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی دی، نو نورې د ډغرې نه راسره وایي. زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان دپاره د نړیوال نوره فتنې نه جوړوي.
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دې انتنونه راوي تر څو پرې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران محترم والی صاحب، ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع شو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړی چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تېخار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دي. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز خوا سره وکړه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې تر رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست دي، برمې ور وجاړه کړې دي، اوس اغار یې نه اخیستې چې موږ څه وکړو. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوي یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وز زموږ سره وسوله. او که چیرې موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي، خو هغه به موږ خپل ځان سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات وس نه کېږي، خو موږ داسې نه شته. دغه هزاره ګاډي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دي.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په هم مخکې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر دا وخېجو شل دی دی کې نیم ساعت غونډۍ ته، یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ دغه تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نو می صدام سن د خصوصي سیرو پنځه تن مستلم نظر راډیو می غوښتنه د زکر د لوړ زکر لا واندان او یا لا غول چاروک او پښتنه کړی شي او غوړی شي د مسل نو بد غشال نه ورکی سمستارونه پات راسیږي خو بد غشال نه د معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مسکم شاګردان یو ته امکانات او بدل شهر سورکی دلی بر حکیم ستونزې دی کسان له لکیږي چې یا په طالبان او لیکو کار کړی وي، او کسانو په جن شنو تم د واستونه کار اخته کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي. بدل شم د سمستر نه پات رسیږي بدل شم د مو نو پلان کې لري چې د سلون میشه په ځای دوه میاشتې بدل شو ورکی.
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشي. خو نه سکل زیاته وچکالی ده.
زه د غزنی ولایت او د ازای شبخانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازای شبخانې امکانات نشته، مخکې سره صلیب و یو غو د دغه بغاړ اخیستو هر شی مطلب دوا او شیبې راوړو، اوس هغه ټول خلک د باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا تر رئیس پورې ورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي، ټول دوا د باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا ایم ای پی یا یونیسف دي، پاملرنه ورته وکړي او بیرته د سره صلیب ورته راشي. نو دا خلک ډېر په تکلیف دي.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارټونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بیشو خیدر ته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي، نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې والی ده. وروره، ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلقه نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې، هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ، او هلته یې له افغان پانګوالو، سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوری نظام پر مهال له دوی سره کار کوي. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به چوي، په همدې تړاو می د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت د یو غړي ازرخ شافیزی نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مج میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبریا د امریکایی افغانان اتاق په بلنه هلته دایریدل، او یو تعداد امریکایی کمپنۍ او افغانی کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل، او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې، او کله ناکله دا خبرې اترې عملی بنا بی پیدا کول، یو بل سره دوی شرکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین گشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې، او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه راداوتول، او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلو ولته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې اوس ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول، او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده، او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوی مشر امریکایي پانګوال غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوي، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو، دوی په خپل د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري، او دوی یعنی فسیلیتر دی دوی غیر انتفاعی او یو سازمان ورکون کی موسسه دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپک ته یې ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی، خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي موسسه نه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي. دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرق حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.